Сайф Як.
اته بجې شوې په روانه خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ درسي ساعت خبرونه هم لرو. خو په پیل کې لنډ خبرونه. ټاکل شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عصري بسونو تګ راتګ پیل شي. د متحده عرب اماراتو د ګلف نیوز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې اړه موافقه کابل ته د پاکستان د جګپوړې پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د راپور له مخې د دې بسونو تګ راتګ به د اګست په پای کې د پېښور او جلال آباد او د کوټې او کندهار ښارونو ترمنځ پیل شي. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر محمد صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوی تیرونی په کابل کې وو او په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر مسایلو خبرې وکړې. د قرقیزستان ولسمشر وایي هیله مند دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه به د افغانستان په برخه کې خپل اقدامات په همغږۍ ترسره کړي. انټرفاکس خبري اژانس پرون د قرقیزستان د ولسمشر صادر جباروف له قوله خبر ورکړ چې پرون د جولای په 22مه یې ویلي د افغانستان وضعیت لا هم د اټکل وړ نه دی او د ثبات لپاره یې باید هڅې ترسره شي. تمه ده چې د جولای په 28مه او 29مه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې قرقیزستان یې همغړی دی د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وشي. د انګلستان پخوانی توپ وهونکی جناتن ټراټ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټراټ به د ایرلند پر وړاندې د افغانستان پر روانو لوبو کې د هیواد له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. دا لوبې د اګست په 9مه د ایرلند په بلفاست کې پیلېږي او د اګست تر 18مې نیټې به دوام وکړي چې په ترڅ کې درې ورځنۍ او 15 ورځې لوبې په پام کې نیول شوې دي. روسیا او اوکراینی چارواکو په استانبول کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې په اساس اوکراین کولی شي چې خپل غله بهر ته صادره کړي څو پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو رامنځته شوی بحران پای ته ورسوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د اوکراین د تاسیساتو وزیر الکساندر کوبراکوف د دې موافقې اړوند جلا اسناد پرون له ملګرو ملتونو او د ترکیې سره لاسلیک کړل. د پرونۍ افقه په اساس د اوکراین په بندرونو کې بند پاتې 22 میلیونه ټنه غنم او نور غلجات بهر ته صادرېدلی شي. او د ایران په مشهد ښار کې چارواکو پرون یو شمېر میندې چې د خپلو ماشومانو د کراتی مسابقې د لیدلو لپاره تللې وې لوبغالي ته پرېنښودلې. امنیتي چارواکو د دې میرمنو مخه له هغه وروستي فرمان په اساس ونیوله چې ښځې په ایران کې لوبغالو ته له ننوتو څخه منع کوي. په هغو ویډیوګانو کې چې پرون د جولای په 22مه پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې دي امنیتي مامورین په داسې حال کې لیدل کېږي چې د لوبغالي په وره کې د دې میندو مخه نیسي او کله چې دا ښځې اعتراض کوي امنیتي چارواکي ورته وایي دوی هغه فرمان تطبیقوي چې د سپورت وزارت معینیت د ټول هیواد په کچه سپورتي لوبغالو ته استولی. په روانه خپرونه کې به واورئ د طالبانو حکومت استرالیا خبریاله چې تیره اونۍ د طالبانو استخباراتو په کابل کې نیولې وه په جاسوسۍ تورنه کړه.
دغه ادبیات عکس العملي ادبیات او یو ډول تور پورې کول دي او بس.
د کونړ قومي مشرانو او دیني عالمانو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیسي.
دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده باید په دې باندې اسلامي امارت سوچ او فکر وکړي.
او راتلونکو نه د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس ته ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت استرالیا خبریاله چې تیره اونۍ د طالبانو استخباراتو په کابل کې نیولې وه په جاسوسۍ تورنه کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد شمنه کړې چې لین اوډین یل تبه بیا هیڅ کلام افغانستان ته د سفر اجازه ورنه کړي. خو میرمن اوډین یل افغانستان تر وتلو وروسته خپل هم ویلي وو چې بیا به هیڅ کله افغانستان ته ستنه نشي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل راکوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر په یو بیان کې چې لهجه یې ډیره توندوه استرالیایي خبریاله لین اوډونل په افغانستان کې په جاسوسۍ تورنه کړه او ویلیکل طالبان به د خبریالانو په نامه د استخباراتو مامورین په خپل هیواد کې پرېنږدي. د طالبانو استخباراتو میرمن اوډونل د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په کابل کې ونیوله. هغه ورسته ادعا وکړه چې طالبانو لدی وغوښتل چې د خپل څو پخواني راپورونو لکبل بخنه وغړي کنا زندان ته بواچول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل بیان کې ویلي دي چې د استرالیاي خبريالي غوښتل په افغانستان کې د نظام پر ضد پروپاګاندا وکړي او کوم استخباراتي ماموریت تر سره کړي چې د پوینا له هواده شړل شوی او نور به د آباد لپاره افغانستان ته نه را پریښودل کیږي. لین اودونل یو ورځ وروسته تر نیول کېدو د جولای په شلمه افغانستان هوته او پاکستان ته ولاړه. هغه له افغانستان تر وتلو وروسته پر فارن پالیسی آنلاین په یو مطلب کې ولیکل چې له دې وروسته به هیڅ کله نه ده او نه نور لویدیز خبریالان هم افغانستان ته ولاړ نه شي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنو له دې پیښې وروسته سخت غبرګون وښود. پرون ماښام د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ له طالبانو وغوښتل چې د رسنیو پر ازادۍ بریدونه سمدستي بند کړي. د ټولنې په یو بیان کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د طالبانو چارواکو میرمن اودونل ګواښلې او په زور یې مجبوره کړې چې خپلې څو لیکنې بیرته واخلي. همداراز د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ ورمورزوویل طالبان باید د کورنیو او بهرنیو خبريالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دې کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارتینز د لا سیرا وویل د طالبانو له استخباراتو باید د خبريالانو د ګواښولو او توقيف پښتنه وشي. لین اودونل په تیرو نږدې 12 کلونو کې له افغانستانه راپورونه ورکول. هغه په کابل کې د اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبری اژانسونو د دفترونو د مشر په توګه کار کاوه او اوس مهال د فارن پالیسی مجلې لپاره راپورونه برابروي.
په راپور کې مو وویل چې د طالبانو حکومت استرالیا خبریاله لین اودینیل په جاسوسي تورنه کړې ده. میرمن اودینیل د سه شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخباراتو ونیوله او یو ورځ وروسته د جولای په شلمه له افغانستان ووته. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون لمرستیال زیاب اومیا سره مرکه کړې او لمړی د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد د پرونی ټویټ د لهن پاړه ترې پوښتلې دي.
زه فکر کوم چې د ښاغلي مجاهد د ټویټ ادبیات ډېر توند ادبیات دي، له عصبیت نه کار پکې اخیستل سوی ده او دغه ډول څرګندونې د یوه دولت یا د یو رژیم د ویان لخوا نه د ټول دولت دغه موقف او رسمي نظر په نمایش ږدي، سره له دې چې زه مطمئن یم د دې ټویټونو تر شا به د هیڅ یوې څارنوالۍ تحقیق او د هیڅ یوې محکمې حکم نه وي موجود. اما متاسفانه زه فکر کوم چې دغه ادبیات عکس العملي ادبیات او یو ډول تور پورې کول دي او بس.
ستاسو په نظر کوم دلیل کولای شي چې یو خبریال یا یو خبریاله په دې رقم سره په جاسوسۍ متهم کړی پرته لدې چې هیڅ ډول اسناد هم وړاندې شي؟
کوم مسله چې دی یو خبريال یا یو خبريال په جاسوسۍ باندې متهم ولې سي، دلته باید کره اسناد موجود وي، کره تحقیقات وي، کره ریپورتونه موجود وي او په دوی باندې عملا داسې اسناد ثابت سي چې دوی د یو هیواد د ملي منافع وو ارزی تمامیت په ضد باندې کار کوي یا دوی د دغه هیواد وسلوال پاوز د مهمو زیرمو د تثبیت لپاره په غیر قانوني شکل باندې اقدام کړي او هغه موارد ته د لاسرسي دروازې هم قوانینو باندې کړي. دغه مواردو کې کېدلې سي چې سړی ورته وایي چې دا په دې باندې جاسوسي تور ولګي او تور کله چې لګي یا اتهام کله چې لګي هغه باید د قانوني مجرا او له طریق نه طی مراحل سي او هغه مرحله قانوني مرحله خپل طی کاندي، پولیس، استخبارات، ورسته څارنوالۍ تحقیقات وکړي او محکمه پې باندې حکم وکړي. زه په دې مطمئن یم چې د ښاغلي زبیح الله مجاهد د ټویټونو تر شا داسې کوم حکم موجود نه دی، یوازې هغه عصبانیت موجود ده چې د خبریال میرمنې د ټویټونو په مقابل کې د عصباني سوی ده او دغه ټویټ یې کړی ده. که چیرې دا رښتیا په دې باندې دغه تورونه ثابت سوي وه، بیا نو زه ورته پیشنهاد کوم چې دغه جرایم چې دوی اتهام لګوي چې ترسره سوي دي، د دېو جزا یو ټویټ معذرت نه ده. هغه د افغانستان قوانین د غو لپاره ځانګړي احکام لري. هغه ولې تطبیق نسول. نو نه تطبیق دیغو قوانینو یا د احکامو دیغو قوانینو دا په صراحت راکې سدا تور هم یو وحی تور.
او رسته پښتنه بومیا صاحب چې آیا دا پیښه به په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نړیوالې رسمیت پیژندنې ته جدي اړتیا لري، له افغانستانه د نړیوالو رسنیو او خبریالانو د راپور ورکولو پر بهیر ناوړه اغیز ونه کړي؟
زه فکر کوم سیاغه مسائل سي د طالبانو په مزاج برابر نه دي. نړیوالې رسنۍ او نړیوال خبریالان که هغه راپورته کوي او بیا دوی دغه سي په بنسټ تورونه پی باندې لګي، دا به د دې لامل سي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د حالاتو نه ځان لری کاندي. زه فکر کوم دغه عمل چې اوس دوی ترسره کوي ډیر شبیه دي د همسایه هیواد ایران هغو کړنو ته کوم چې دوی د نړیوالو رسنیو نړیوالو خبریالانو په وړاندې ترسره کوي. او دا د پولیسي نظامونو یو اصل ده چې څنګه خبریالانو رسنیو ترمنځ یو ویره خپره کاندي چې دوی بیا اقدام دي ته ونه کوي چې ګواکې رښتینی رپورټونه وکړي. نو داسې معلومیږي لکه د موږ همسایه هیوادونه چې د مطبوعاتو په برخه کې د غلطو مشورو د افغانانو ضد مشورو ماشینری ډېرې کلکې فعالې شوي.
د خبریالانو د فدراسیون مرستیال ضیا بومیا و چې د طالبانو حکومت د هغې ادعا په اړه یې خبرې کولې چې یوه استرالیایي خبریاله یې په جاسوسۍ تورنه کړې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پر طالبانو یو ځل بیا غک شوی چې د نجونو ثانوي خوانځي پرانیزي. په کونړ کې پرون په یوه لویه غونډه کې قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه. د مشرانو ټینګار وکړ چې نجونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې د زده کړو اجازه ورکړل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د دې غوښتنې ملاتړ کړی. په دې اړه تفصیل په راپور کې.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې پرون په یوه لویه غونډه کې چې د طالبانو ځینو مشرانو هم پکې ګډون کړی و، د افغان نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو غوښتنه وسوه. په غونډه کې یو قومي مخور او دینی عالم مولوي سید ولی الله ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ټولنې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د دینی عالم له غونډې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو څرګندونو په اړه نور وضاحت هم ورکړ.
یو اسلامي دولت خزینه ډاکټرې ته ضرورت لري، یو معلمې زنانه ته ضرورت لري، حتی په ځینې اوقاتو کې خزینه پولیسو ته ضرورت لري، یا د ټول ارګانونو چې دي دې ته ضرورت دی چې باید تعلیم وکړي. دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، باید په دې باندې اسلامي امارت سوچ او فکر وکړي.
مولوی سید ولی الله په غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان باید افغان نجونو ته د اسلامي اصول او حجاب په رڼا کې د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په کونړ کې د دینی عالمانو، مشرانو او مخاورو د هغې غونډې کلک ملاتړ او هرکلی کوي چې په کې له شپږم ټولګي د پورته نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه سوې ده. د ښاغلي کرزي په ټویټ کې راغلي چې دای د هیواد پرمختګ او آبادی د نجونو او هلکانو له تعلیم سره تړلی بولی، او د طالبانو پر سرپرست حکومت ژغ کوي چې په دې اړه د هیواد عالمانو او مشرانو ژغ ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. پر عامو افغانانو او قومي مشرانو سربیره د طالبانو ځینو مشرانو او له هغې ډلې د بهرنیو چارو معین شیر محمد عباس تنگزي هم د نجونو د تعلیم په پلوي یو لړ څرګندونې کړي او زده کړې د نجونو اسلامي حق بللی دی، خو د طالبانو چارواکو د دې حق د مخنیوي لپاره واضح دلیل نه دی بیان کړی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویپانی لاله هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام اوس هم یو بل راپور راتلونکو ونی د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي. د غونډې ته د طالبانو استاذي هم بلل شوی دی، خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې دا بلنه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. هندي رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې هیواد یو جګپوړی چارواکی به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
هندی رسنۍ راپور ورکوي چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د جولای په 15مه او 16مه نیټه په جوړیدونکو کانفرنس کې به هندستان هم ګډون وکړي. هندی رسنۍ د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم دا غونډه ځکه مهمه بللې چې د دوی په باور پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو د یو کال تیریدو وروسته جوړیږي. په دې غونډه کې به د نړۍ د شلو هیوادونو او د څو نړیوالو ټولنو پلاوی برخه واخلي او د افغانستان امنیتي وضعیت او بشري بحران به وڅېړل شي. هندای ژورنالیست او شنونکی انان سهای چې د افغانستان په اړه د یو کتاب لیکوال هم دی وایي د تاشکند په غونډه کې د هند ګډون دا ښایي چې نوې ډیلی غواړي له طالبانو سره نږدې اړیکې وپالي او په نوی ملسیزه کې د طالبانو له لومړي حکومت سره په اړیکو کې تیروتنه تکرار نکړي.
هند له خپلو پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه کړې ده. هغه مهال چې طالبان د مجاهدینو د حکومت له پرزیدو وروسته واکمن شول او هند له هغوی سره هیڅ ډول اړیکې نه لرل، خو د روان کال په پیل کې هند د سیمې د استخباراتو د مشرانو د یوې غونډې کوربه و چې ازبکستان هم برخه پکې لرله. بحثونه اوس پر افغانستان متمرکز دي. کله چې د تروریزم یا د سیمې د ثبات خبر راکېږي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ټولو تر ضربین لاندې وي.
ښاغلی سهای زیاتوي چې افغانستان د هند نږدې او پخوانی ملګری هیواد دی چې نن له قحطۍ او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی او هند غواړي مرسته ورسره وکړي. سهای افغانستان ته د هند لخوا د غلې مرستې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې نوې ډیلی غواړي په افغانستان کې خپل حضور وساتي، خو نه د سفیر په کچه. نو ځکه کابل ته یو ډیپلومات استولی څو له افغانستان سره د هند د مرستو چارې همغږي کړي. د نوموړي هندي شنون کې په باور تر اوسه څو هندي پلاوی افغانستان ته تللی دي، خو دواړه خواوې نه غواړي چې په اړه تبلیغات وشي. د افغانستان د امنیتي وضعیت او اقتصادي پرمختګ په نوم له دې کانفرنس وروسته د جولای په 28مه او 29مه د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه هم په تاشکند کې په پام کې ده چې بې له شکه د افغانستان مسایل به پکې مطرح شي. په دې سازمان کې افغانستان د څارونکو موقف لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر افغان خبریالان او د بشر حقوقو د څار سازمان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورستی فرمان اندیښمن کړی دی. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په تازه فرمان کې په حکومتي مسولینو بې ځایه او له حقیقت لري انتقاد د شریعت خلاف عمل بلل شوی، خو د بشر حقوقو د څار سازمان وایي طالبان هڅه کوي چې له افغانانو نه د افغانستان په اړه د حقایقو ویلو فرصتونه واخلي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په تازه فرمان کې پر حکومتي مسؤلانو بې ځایه او له حقیقت لري نقد کول د شریعت خلاف عمل بلل سوی دی. په دې فرمان کې راغلي چې حکومتي مسؤلانو ته توهین کوونکي باید مجازات سي. دغه فرمان چې د پنځمه پر ورځ نوښت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر خپور کړي، په کې دانه دی راغلي چې له واقعیت لري نقد کول څه ډول وي. دا هم پکې وازنی دی راغلي چې هغه کسان چې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي له کوم ډول سزا سره به مخامخ سي. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د هغه څه له کبله چې دوی د خپل حکومت د قوانینو خلاف بولي یو شمیر خبریالان، د بشري حقوقو او مدني فعالان زنداني او شکنجه کړي او لا هم ځینې د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. ځینې افغان خبریالان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده وروستی فرمان د خلکو د ژغ د چوپ کولو او د بیان د ازادي خلاف عمل بولي. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت لکبلې نغښتل په دې راپور کې نوم خپور سی وویل چې نقد د اصلاح لپاره کیږي، خو د طالبانو د مشر تازه فرمان له خلکو د خبرو کولو صلاحیت اخلي.
د طالبانو د مشر لوري د غډول فرمانونه د هر ورځ پتیریدو په افغانستان کې د بیان ازادي محدودوي. د هر ورځ پتیریدو له افغانانو د بیان حق خستل کیږي او خلک د بیان حق له لاسه ورکوي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مسؤولې هیدربر په افغانستان کې د بیان د ازادي او رسنیو پر وضعیت اندېښنه شولې او ویلې دي چې طالبانو له دې وړاندې افغان خبریالان محدود کړي او تازه د بهرنیو خبریالانو په وړاندې هم محدودیتونه زیات کړي.
د سینو راپورونو د جوړېدو له امله د فارن پالیسي د خبریالې اودانیل نیول او دیتا اړکول چې باید د بخښنې ټویټ وکړي او په یو ویډیو کې پښیمانۍ ته اړکول د خبریالانو په وړاندې پټه کینه ښکاره کوي. دا معلومه ده چې طالبان د بهرنیو خبریالانو په وړاندې حوصله نه لري. اوس د ټولو لپاره ډیره سخته ده چې د افغانستان په اړه رښتینی خبرونه جوړ کړي، ځکه طالبان دې ته نه دي تیار چې آزاد رسنۍ د افغانستان په اړه حقایق خپاره کړي.
هڅه مو وکړه چې د دغو غبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر جوړېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. نږدې یوولس میاشتې مخکې لکه چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن سوي، حکومت یې د بشري حقونو د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بیان د ازادي پر محدودیت، له بشري حقونو په سرغړونه، د خبریالانو او نورو ټولنیزو فعالانو په شکنجه او د ښځو د حقونو په نقض تورن کړی دی. د طالبانو له دویم ځل حاکمیت وروسته زیات افغان رسنۍ تړل سوي او زیات شمیر خبریالان یا له افغانستانه وتلي یا هم بې دندو سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه او ستاسو پیغامونه. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان وایي د کورونا په مثبتو پیښو کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې لس سلنه زیاتوالی راغلی، خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د فبروري میاشتې له پیله تر دې مهاله د دې ناروغۍ په ګراف کې د کموالي خبره کوي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوه میاشتو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې لس سلنه زیاتوالی راغلی. د دې روغتون مسؤل زلمی رښتینی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ورځنی ډول له دوه تر دریو پورې ناروغان بستر کیږي.
تر دوه میاشتو د ناروغانو په ګراف کې لوړوالی راغلی. له شپږ پنځوس نه تر اویا پورې ناروغان لرو. دا د دې ښکارندوی کوي چې لس سلنه یې ګراف لوړ شوی دی.
د ښاغلي رښتینی په خبره دوه میاشتې وړاندې په دغه روغتون کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر پنځه پنځوس کسان و، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت بیا په ټول افغانستان کې د دغې ناروغۍ د کمېدو خبره کوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل چې خای په یو روغتون کې زیاتوالی راغلی وي، خو په ټول افغانستان کې د کورونا پیښې د تیر فبروري میاشتې راهیسې کمې شوې.
د تیر په نسبت اوس ډېر زیات واقعات کم شوي دي. که به دغه واقعات په اونۍ کې د فبروري په میاشت کې یا هم جنوري په میاشت کې ډېر زیات، اوس دغه واقعات په اونیس ډول باندې درې نیم سوه څخه تر سر نیم سوه شاوخوا په منځ کې وي. په تیرو څلورویشت ساعتو کې چې کوم یو سیمپلونه مونږ اخیستي دي، په هغې کې تقریبا یوازې یو سو یوولس واقعات مثبت دي. ان نسبت مخې ته ډېر زیات کم شوي دي.
له بلې خوا یو شمېر ولسي وګړي بیا وایي خلکو کورونا له یاده ویستلې او د دې ناروغۍ په وړاندې دومره جدي نه دي. پنځه ویشت کلنه منیجه چې د بامیانو ولایت اوسیدونکې ده وایي له هغې وروسته چې کور ته میلمانه راغله نوموړې ناروغه شوه.
روزهای اولی که من در کرونا مبتلا شدم
کلا چیزه کرونا و نیولم نو تبه او سردرد می کم و خو روز تبیا زیاد شو اول حقی روز تا چیزه لدغی نروغی خشوم و سبی حوصله شویم او ده ضعیفی احساس کوم.
ده کابل هر و سیدون که رو حالا تلاش بیال خلق و غواری چه روختی ایس پارخته نیدی عملی کری.
افغانستان که خلق دغی ویروس را دیر سطحی برخورد کوی یا اصلا ایس سهی لرخونو تا پام نکوی. اول همده کابل از منک پا لزگونه هیوادوال پا دغی ویروس هر او رزخته کیگی و همدار از لزگونه تا نور خپل جوان لاسه بر کوی.
لدی ټولو سره د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په وروستي راپور کې ویل شوی چې د 2020 کال د جنوري له درېمې د 2022 کال د جولای میاشتې تر 23مې پورې دغه وایروس باندې یو لک او څلور اتیا زره او نهه شپېته کسان اخته شوي چې اووه زره اووه سوه اووه دېرش وژلې. د دغه سازمان په راپور کې همداشان ویل شوي چې د 2022 کال د جولای تر 18مې پورې شاوخوا شپږ میلیونه دوزه واکسین تطبیق شوی.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د عباسیانو د دورې د ننوموتې قومندان ابو مسلم خراساني زیارت چې یو مهم تاریخي ځای دی په اساسي ډول ورغول شي. د روایتو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برک برک ولسوالۍ کې دی.
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې دی د ابو مسلم خراسانی لرغونې زیارت چې نږدې دیار له سو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د ځینو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1700 څخه تر 1550 زیږدیز کال پورې د خراسان والی و. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغوني زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
د ډیر قدیمی زیارت د تقریبا 1200 کلونو شاوخوا به کیږي کنه او دا چې د بخې د نړیدو په حالت کې ده دا غوښتنه د جوړ کې یو څه او هاته یو کې د څنګه یو جماعت د سره د جماعت تقریبا د لویدلو په حالت کې ده نو غوښتنه هم دا چې دا جوړ کې نور ولاتو کې اکثرا د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه هم دا چې جوړ کې
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري خو اساسي جوړول لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دومره ساتلې خراب شوی لوڅ کړی نه دی نور خراب شوی نه ده په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې نو وزارت هم داغه ده چې تکمیل کوي ان شاء الله کار په وکړ دا یو تاریخي ځای ده تاریخي اثر لري نو ده.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه و نارینه راتلل او دلته به ختمونه او خیراتونه کول خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د شي خزینه به راتللی شي پنځم نه څلور منه وړ به راوړل دلته به پتیره پخولې ارغستلې به پخول وریجې به پخولې خلک به راتللی ختمونه به کول اوس هغه شوم بخې نسته د زیارت رنګ نور کړه فقط هم د خلک تو سپینګری لار ارجونه به سپینګری اتل خلک برات له مریضون برات له دلته به کور ته ورک به ته وسه غاشون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري خونی وکه کوي چې پوتیر دول سيزو کې د ولایت د تاریخي آبادات رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیمول
او منګه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي او ټولې تبلیغات تاریخي ابيدي د خشي کوم باستاني سیم شي دي دا ټول د ثبت کې راجستري کې او امید ان شاء الله چې نو ورده ابو مسلم خراسانی دي تاریخي ابي تر څنګ موږ نور تاریخي ابيدي هم څنګه شي دي لازم ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دیوی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونډه درلوده د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه وو. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
شایسته امید وروزګان د ولایت شهید اساس د ولسوالۍ ستاسې سره په اړیکه کې موږ په ولسوالۍ کې یو افغان بې سیم خره ده چې انټرنیټ ټکنالوژي د انټرنیټ هم ډېر کمزوري دي او د خپل د اړیکو دپاره هم کار نشي کولی. نو د افغان بې سیم د شرکت څخه مو دا هیله ده چې دغه شبکې موږ ته رافعاله کړي او نورې خدمې راته راوړي او زموږ ولسوالۍ ډېره غټه ولسوالۍ ده او د خدو لاسرسۍ مقام دی.
السلام علیکم ستړي مس ازادي رادیو ډیره شایسته رادیو د موږ تل مدام اوریدونکو د کندهار ولایت پنجوایو لسوالین خبر در سره کو د ازادي رادیو ډیره شایسته رادیو د کم په هجرت کې په زنګلو په کوچلاته بلوچستان په سیمه کې مو اوریدل او وسام اورو تل مدام موږ د رادیو اورو ډیره شایسته رادیو
زوره زده پراده ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه خبر کوم. لازم شپ ولسوالۍ کې ډیره غټه وشکلی راغلی ده وچکلی دغه د چپ 200 متر برمیت بنیم 100 متر برمی وو وبنکی موږ د وبو سره ډیر په عذاب یو چې موږ سره د بلولو چارواکو ته دی دا ژغ ورسیږي چې موږ ته دغه بند راته وتلی چې بندونه غټ بندونه یو په وسنې دا یو کوچنه کوچنه د مون راته جوړ کی بلکې خدای دې دا وبو ساتي او څور سره بلرس زه باران چاګزی د اشکین د کلی څخه خبرې کوم.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ګور موږ داس وچکلی سره مخامخ یو موږ د وچشنګو بنه لرو موږ دا غوښتنه ده چې موږ ترې برمی وول سي از موږ سره د مرستي وس.
نورستان ولایت نه ازادي رادیو سره په تماس کې ما دغه په نورستان کې خصوصا د نورستان په عوامو ولسوالۍ د کوردر پسیمه کې په دې وروستیو کې پرله پسې ورښتونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې د کوردر د سیمې خلکو ته ډیر زیات مالی او جانی نقصان اړولی ده. د خلکو جرندې پټیانې کرنیزې ځمکې ټول ده د منځه تللې ده. نو بنا اند د سیمې خلک چې دي ډیر زیات فقیر او محتاج خلک دي او بېوسه خلک دي، او داسې کم ځانګړې سرمایه هم نه لري. نو زموږ د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه او د مؤسساتو مسؤلینو څخه په احترامانه ده تقاضا ده چې د خپل هغه انساني همدردۍ په مناسبت باندې او د مکلفیت په مناسبت باندې باید دغه سیلاب ځپلي خلکو سره باید مرسته وشي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه. ټاکل شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عصري بسونو تګ راتګ پیل شي. د متحده عرب اماراتو د ګلف نیوز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې اړه موافقه کابل ته د پاکستان د جیکپوړي پلاوي د سفر پر مهال شوې. د راپور له مخې د دې بسونو تګ راتګ به د اګست په پای کې د پېښور او جلال آباد او د کوټې او کندهار ښارونو ترمنځ پیل شي. د قرغزستان ولسمشر وایي هیله مند دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه به د افغانستان په برخه کې خپل اقدامات په همغږۍ ترسره کړي. انټرفاکس خبري اژانس پرون د قرغزستان د ولسمشر صادر جبارو له قوله خبر ورکړ چې پرون یې د جولای په 22مه ویلي د افغانستان وضعیت لا هم د اټکل وړ نه دی او د ثبات لپاره یې باید هڅې وشي. د انګلستان پخوانی توپوهونکی جناتن ټراټ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټراټ په د آیرلند پر وړاندې د افغانستان پر روانو لوبو کې د هیواد له ملي لوبډلې سره یوځای شي. روسیا او اوکراین چارواکو په استانبول کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې په اساس اوکراین کولی شي چې خپله غله بهر ته صادره کړي. سو پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو رامنځته شوی بحران ته د پای ټکی کېږدي. او د ایران په مشهد ښار کې پرون چارواکو یو شمېر میندې چې د خپلو ماشومانو د کراتی مسابقې د لیدو لپاره تللې وې لوبغالي ته پرېنښودلې. امنیتي چارواکو د دې میرمنو مخه د هغه وروستي فرمان په اساس ونیوله چې ښځې په ایران کې لوبغالو ته له ننوتو څخه منع کوي. اوس هم له ژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه اوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، یو بل درسي ساعت مو هر کله کوم. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیه تدریسيږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي د جغرافي په تی درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې خونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیر هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننی درس کې خونکي موږ ته د اوبو دوران بیانوي. خونکي به دا راته وایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د ځمکې په کورې غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي. چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. درم مایا حالات اوبا هغه وخت په اوبلنه مایا بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسپیر، اوبو هایدروسپیر او حیاتي کره بیوسپیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له بړا څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي، هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خوا ته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشبا کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼی شي او د تکاسب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري، د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي، وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکې چې کله ځمکې ته راشي په بېلابېلو بڼو جریان مومي. یو څه ډېر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براز او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنی ترانسپارېشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بېلابېلو برخو بهیږي، چې د دې جملې په ځمکه کې جذبېدل، د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خرغلاست. تیر اونۍ موږ او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دارته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکي چوي وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی. له ښوونکي به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمیني اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترېنه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان. د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 10 کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه چې هر پوړی دوه یا درې متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته، یو شمیر سکاره خام سکاره یي او یو شمیر سکاره پاخه سکاره یي. دغه خام سکاره ډیر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډیر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو، چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکمه قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه د هغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پورې حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1400 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی، 3800 ټنه. نوموړی کان د پلوغمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه یې اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي، بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دی. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دی. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان، همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلوخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټې اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مواورې دل چې د کارکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخمری کې د سمنټو په تولید کې ترنه استفاده کیږي. لام دی امنه په دغه ولادت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړي او کیفیت یې ورته لوړ کړي دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته ویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت ناوخته د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په 12م ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوې سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ، او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوی دی. د پامیر او واخان لوړه سطح چې د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري، د امو او د سند د سیند ترمنځ بیلیدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغانی ساحه چې ډیر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1803 او 1808 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې. خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې، ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1905 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسانو د هیئت مشر، او فیفرو شوایکوسکي د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل سو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بله سره نښتې. نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سره دې کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1908 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې.